سلامونه ستړي مشه د شپې 9 بجې دي تاسو مخه کلازاده رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یو نامه وايي افغانستان د ماینونو او ناچاودو موادو لامل د نړۍ یو خورا زیانمنونکی هیواد دی. یو نامه نن د اپریل 4 د ماین پاکۍ په برخه کې د پوهاوي لوړولو او مرستې ترلاسه کولو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي دي چې د ماینونو اکثره قربانیان ماشومان دي. یو نامه په افغانستان کې د ماینونو او ناچاودو توکو د له منځه وړلو لپاره د نړیوالې ټولنې د ملاتړ غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د ماین پاکۍ د ادارو په وینا په 2023 کال کې هر میاشت د ماینونو او نورو ناچاودو مهماتو په چاودنو کې په اوسط حساب شاوخوا 60 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د طالبانو د ترافیکو ریاست دن په یو بیان کې ویلي چې د روژې مبارکې میاشتې په وروستۍ ورځ او د اختر په 3 ورځو کې اتیا ترافیکي پېښې رامنځته شوې چې له کبله یې 1.5 کسان وژل شوي او 1.55 نور ټپیان دي. د اختر په 4 ورځو کې یو شمېر کسان بېلابېلو ولایتونو او تفریحي ځایونو ته په چکر ځي چې له امله یې تېر کال هم د اختر په 4 ورځو کې شاوخوا 55 کسانو د ترافیکي پېښو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی و او نږدې 1.5 نورو ټپیان شوي وو. پاکستانی انګلیسي ژبې ډان ورځپاڼې د جمعې په ورځ د کراچۍ د چارواکو په وینا خبر ورکړی چې د 1.38 افغانانو د ستولو بهیر پیل شوی دی. د راپور له مخې د هغه افغانان دي چې د آی سی سي کارتون لري او تر اوسه پولیسو څخه باندې 1.5 کسان نیولی دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د مارچ په 6 په یو بیان کې ویلي وو چې ټول غیر بهرنیان او د آی سی سي کارت درلودونکي کسان دي د مارچ تر 1.5 له پاکستانه په خپله خوښه ووځي، بیا د اختر په خاطر د موده د اپریل 3 تمدید شوه. تازه راډیو د راپورونو له مخې په اسلام آباد، لاهور، پنډي او د پاکستان په شمېر نورو ښارونو کې هم د پولیسو لوري د افغان کډوالو د نیولو بهیر ګړندی شوی دی. د حماس ډلې یو قمندان حسن فرهاد نن د لبان په جنوب کې د هوایی برید پر مهال ووژل شو. حماس د امریکا متحده ایالاتونو اروپایي ټولنه د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني. د روټرز خبري اژانس راپور له مخې د حماس د قمندان له وژلو سره په لبنان کې د حزب الله او اسرائیلو ترمنځ شوی اوربند ممکن اغېزمن شي. د اسرائیلو پوځ وویل چې حسن فرهاد پروس کال د سفتر پر ښار د توغندیو د هغه برید مسؤول و چې د 2 تنو اسرائیلي سرتیرو د وژلو او ټپي کېدو سبب شوی وه. د اسرائیلو پوځ ټینګار کوي چې د حماس غړي چې په هر ځای کې فعالیت کوي په نښه کړي. او د اروپا یو شمېر جوګپړو ډیپلوماټانو د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین انتقاد کړی دی چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا په مشرۍ د سولې له وړاندیز سره مخالفت کوي. د غوښتنه په داسې وخت کې شوې ده چې له څو اونیو خبرو اترو وروسته واشنګټن ته هم د کرملین د نیت په اړه اندېښنې پیدا شوې دي. د جمعې په ورځ د اپریل 4 په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په 2 ورځ یو شمېر لوړپوړو اروپایي ډیپلوماټانو په متحده ایالاتونو غږ وکړ چې پر مسکو فشار زیات کړي چې د تړون ته غاړه کېږدي. مسکو تېره میاشت د امریکا د بشپړ 1.5 اوربند پلان رد کړ. که څه هم اوکراین او روسیې د یو بل د انرژۍ پر زیربناو د بریدونو د نه کولو پر سر موافقه کړې وه، خو لا هم دواړه لوري یو بل تورنوي چې له دې تړون یې سرغړونه کړې ده. خبرونه مو واوریدل او وړاندې سره د مطالبه واوریدل شي. نن د اپریل 4 د ماینونو پاړه باندې د پوهاوی درامنځته کولو نړیواله ورځ ده. هغه افغانان چې ماینونو ترې قرباني اخیستي شکایت لري چې ستونزې ډېرې دي. افغانستان کې کورنۍ شکایت کوي چې د اوبو لکه وخت سره مخ دي.
د اوبو خدومره کمای ده چې بیخي په افغانستان کې اوس بیخي په هر کور کې اوبه وچی دي. د باران اوبو لپاره چې کالی مالی په منځما سدلونه او لګندونه هر شی مې د باران اوبو نه ډکړي دي.
پاکستان کې بعد افغان کډوالو ستونزې هم درته ولرو. همدارنګه بلجیم ته به هم ورشو چې هلته افغان کډوال په ځنګړې توګه ځوانان له ستونزو سره مخ دي. نور مطالب هم شته. ملتیا مغل
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه ز فريد سيالم په تخنيكي چارو کې سره شفیق یاردی د اپریل سرومه د ماينونو د غوخونو پړه د پوهاوی او پروړاندې د اقدام لپاره د مرستې نړیواله ورسته افغانستان چې په ماينونو علاقه کړو هیوادونو بلل کیږي په تیر رسول سيزو کې د حکومتونو مخالف ډلو ترمنځ د وسلواله شخړو لامل پکې په پراخه کچه ماينونه کرل شوی او له هم دغه هیواد له خلکو څخه قرباني اخلي په افغانستان کې د ماينونو قربانيان وای چې د بدن د غړو له لاس ورکول ورسته له سختو د ستونزو سره مخ دي. د غراپور د ماين دی او قرباني په حق پیل کې
رحیم الله لبخانه او افغان پوځیانو او د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د ماين قربانيانو دی. رحیم الله د اپریل څلورمه د ماين د غوښونو په اړه د پوهاوی او پر وړاندې د اقدام لپاره د مرستې نړیوالې ورځې پر رسیدو هم مهاله وایي چې کابو اتلس کاله وړاندې په زابل ولایت کې دواړه پښې د ماين چاودنه کې پرې سوي دي. دای چې اوس د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست دی ازادي راډیو ته وویل چې له معلولیدو وروسته اوسګره سوی او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ کې وظیفې پر مهال باندې ماين په چاودنه کې دواړه پښې د لاسه ورکړې
د افغان پوځیانو سربیره د ماشومانو په ګډون ملکی وګړي هم په تیرو څو لسیزو کې په بیلابیلو ماینونو ککړو سیمو کې د ماینونو او ناچاو د توکو قربانیان سوي دي. د کندوز ولایت اوسیدونکی امان الله وایي چې د خپلوانو دوه ماشومان د ناچاو د توکو د چاودنې له امله معلول سوي دي.
کله چې هلکان د غوا او وزو پیولو ته تللي وو هلته یې وسپنه موندلې وه او په ډبره یې ویشتې وه چې وروسته چاودنه یې کړې وه او دوی زیانمند کړل. د یوې لاس او سترګې ژوبلې شوې او د بلې لاس معلول او د لاس پنجه یې پرې شوې ده.
افغانستان له هغو نامنو هیوادونو دی چې ډیری سیمې د حکومتونو او مخالفو ډلو ترمنځ د وسلوالو نښتو له امله له لسیزې راهیسې پکې ماینونه کرل سوي چې لا هم په مختلفو سیمو کې له خلکو قربانۍ اخلي. په افغانستان کې د ایم ډي سي په نوم د ماین پاکۍ موسسې مشر شهاب حکیمي ازادي راډیو سره خبرو کې د پاتې سویو ماینونو سیمو او له امله یې رامنځته سویو تلفاتو په اړه وویل.
فیصد ساحاتی که از زمان جنگای داخلی و اشغال اتحاد شوروی بود پاکاری شده.
15 سلنه سیمی دو شوروی دی یرغل و کورنه و جگو رو وقت پاکی شوی. 15 سلنه دو شوروی دی اشغال کورنه و جگو رو لطالبان و سره دو نریوال و زاکونو دو جنگی دو وقت پاکی دی. لسلور سوال سوالی و تقریبا پا یو سلش پاکش پی دول سوالی و که ماینون موجود دی. پا طولی زتوگا 200 میلیون کیلومتر مربع سیمه ده چه پا هر میاش که 50 کسان قربانیان کوی چه دیره ای ماشومان دی.
ده خاغلی حکمی بخبره ده ماین پاکی پروگرام لمالی ستونزو سرمخ دی او اس محال لپینزه لزرو کارکون که یوازی 2015 سواتان ای فعالیت کوی او بخبره ای که نره مرسته وکلی نو پا افغانستان که بتر راتلون که 50 خطر و کلونو ده ماینون ستونزه حل سی. پا افغانستان که ده ماین پاکی متخصیصین ده ماین پاکی ده پروگرامونو سپرختونو او اما پوهاوی لپاره پیغامون نو ته پاملرنه مهمه بولی. د دې ډلې حبیب الله فدا خلکو په ځانګړي توګه ماشومانو ته سپارښتنه کوي چې دا د عامه پوهاوي پیغامونه په پام کې وساتي او په ماینونو ککړو سیمو ته نږدې نه سي. د ازادي رادیو ته وویل
ژوند کې یو د بادر یا د سرحد لر افغانستان داخلي د هغوی لپاره ډېر اړین ده ترڅو دغه پروګرام یو ځل حد داخل ګډون شي. په هېواد په داخل کې چې کومې سیمې هلته جنګونه ډېر تېر شوي وي او زیاتره خطرناک دي، موږ هېوادوال درې قیمتي پیغامونه چې د ښه په نظر کې ونیسې چې یو هېڅکله ماینونه ناچاوو توکو پاته ورنه شي، دا هغه ته لاس ورنه وړي او کله هم چې د ماینونو ناچاوو توکو سره مخامخ کېږي نو د منطقې د عمومي شمېر اړیکه ونیسي.
د ماینونو د خطرونو او د دې پټ دښمن سره د افغانستان د سیمو د مخ پر زیاتیدونکو ککړتیا په اړه اندېښنې د اپریل د 4 نیټې د ماینونو د پوهاوي په اړه او پر وړاندې د اقداماتو اړتیا له نړیوالې ورځې سره هم مهاله مطرح کیږي. په 2015 کال کې له دې ورځې خوندي راتلونکی له دې ځایه پیلېږي تر عنوان لاندې لمانځل کیږي. ملګري ملتونه وایي ځمکني ماینونه د جګړې پاتې شوني او په لاس جوړ شوي چاودېدونکي توکي په ځانګړې توګه د وسلوالو نښتو پر مهال د مرګ ژوبلې او ټپي کېدو لامل کیږي. ملګري ملتونه وایي په اوسط ډول په هر یو ساعت کې یو کس د دې ډول چاودېدونکو توکو له امله وزل کیږي یا ټپي کیږي او د قربانیانو په منځ کې بیا ډیری ماشومان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما هم د ماینونو د پوهاوي او پر وړاندې د اقدام د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې افغانستان له جګړو د چاودېدونکو توکو د پاتې شونو پر وړاندې له زیانګالو هیوادونو نو دی. یونما زیاته کړی چې په تیرو څو لسیزو کې د جګړو له امله په افغانستان کې لسګونه زره خلک د چاودیدونکو توکو له امله وزل یا ټپیان سوي او په ټکو یې ډیری قربانیانې ماشومان دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې هم د دې ورځې په مناسبت یو راپور خپور کړی او پکې یادونه یې کړې چې افغانستان لا هم له هغو هیوادونو دی چې ماینونه او ناچاودي توکي د خلکو د ژوند پر وړاندې جدي ګواښ بلل کیږي. په دې راپور کې راغلي چې په 2024 کال کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې 1540 تلفات ثبت کړي چې د دې ډلې 440 ماشومان و.
راپور کې مو اوریدل چې د اپریل 4 د ماینونو د ګواښونو په اړه د پوهاوي او پر وړاندې د اقدام لپاره د مرستې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې رسیږي چې لا هم افغانستان یو له هغه هیوادونو شمیرل کیږي چې ماینونو پکې شته او د ماشومانو په ګډون د عامو افغانانو ژوند اخلي. خو په تیرو کلونو کې دا چې د ماینونو د شنډولو یا په غرنیو سیمو کې ماینونو څومره د خلکو ژوند اخیستی دي وربشو رحیم الله ته چې دا د ماین قرباني دی او لکه څنګه چې تاسو په راپور کې اوریدل دوړ په خېل لاس ور کړی دي. رحیم الله مو کیسه کیسه واوریدل چې تاسو د زابل په شاجو لسوالۍ کې د ماین چاودنې پر مهال باندې خپلې دوړه په خېل لاس ور کړې. لاغیر اورسته دا کم کال وو او حکومتونو در سره څمرسته کړي کنه معلومین چې تاسو په څیر باندې د دندې پر مهال ټپیان شوې دي حکومتونو سره څه کړي؟
حکومتونو تیر نظام دا و چې په ماغه نظام کې مونږه قرباني ورکړو او هغه صرف دومره کول چې مونږه اصل ماشي میاس په میاس ورکاو پاږی کوم ستونزې دا وی چې په مخ کې قانونو کې څوک ملون سیو یا شهیدان سیو دی هغه ماشونه کم و زکه چې د ماغه وخصل ماشي ورکاو. اوس په دې حکومت کې نو دواړه په شي چې چاني 5000 افغاني دی میاس دی په کال کې ورکې شپږ شپږ میاشتو. خو متاسفانه چې اسلامي امارات راغله ده نو یادې شپږ میاشتو ورکی یادې اته میاشتو ورکی په دغه کال کې مونږ ته جنه میاشتو پیسې راکړي دي. هغه چې مونږ ورته وایو چې دا د مونږ حق ده مونږ ته راکړي یا د ماش په نوم باندې وای تاسو دې ته ماش نشي ویلای باید چې دا مرسته چې څومره درکو بس ما غخلې او نور په زبون مکوي او پاتې شو نړیواله موسسه مرستندویا چې هغه دغه چې راځي دي نړیوال موسسو کومکونه مرسته چې راځي نو هغه متاسفانه چې په خپل خپلوانو باندې ډېرې تقسیمېږي د مستحق خلکو نه ځکه چې هیڅ معلول پاږی کې نه نیول کېږي. اسې کوم یو معلول کومه برنامه کې جوړ شي هغه شیر شي یا کوم معلول کې نیول کېږي هغه هم د روابطو په اساس باندې نیول کېږي. نو یزو ستونزې ډېرې زیاتې دي ځکه چې یو معلول او د کورنۍ سرپرست شي او بیا د هغې نه علاوه نه کاري نه روزګاري نو خپل یو سړی دا تحلیل وکړي.
تاسو د په بخښنه سره رحیم الله تاسو د 15 کسې د کورنۍ مشری کوي د غوی ټول مسولیت در تر غاړه د حکومت هم کومک نه کوي او نړیوالې مرستې ساتي په تر مستحق کسانو لکه څنګه چې تاسو ویل نه درسيږي کورنۍ ته د مصارف لکه مکوي.
زه په خپل باندې خیاطي ما خیاطي کومه او مخکې می دکان خپل اوس متاسفانه چې خپل دکان هم نه لرم او د اقتصادي ستونزو له وجې نه از که چېر د خپل دکان ولرم نو زه د خپل کورنۍ ستونزې الله پاک دې ما حل کړي او مشکلات به ان شاء الله ډېر کمې ځکه چې ما کار کړی ټول عمر می خیاطي کړی د مخکې ملیت نه هم خیاطومه او د هغې نه علاوه نو بس همدغه ټکا پوکا باندې په کور کې زنانه او تم خیاطي کار خودلې او ټک پوکو او ډېر کم هغه باندې مقصد ما خپل ځون چلو.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته. یو شمیر افغان ځوانان چې په نه قانون ډول بلجیم ته تللی اندېښمن دی وایي دغه هیواد د کډوالۍ اړوند قوانین سخت کړي اوس په ډېر کم شمیر سره دوی منل کیږي. دغه ځوانان وایي له سختو ستونزو سره مخ دي انده چې په شپو شپو په سړکونو او پارکونو کې پات شوي دي. تازه د بخند ریوال سازمان هم ویلي چې بلجیم د زورګونو پناه غوښتونکو له منلو ډډه کړې او هغوی ته د پناه غوښتنې او هغوی د پناه غوښتنې له حق محروم کړي دي. دغه سازمان زیاته کړې چې بلجیم دا نړیوالو او اروپایي ټولنې د قوانینو خلاف د پناهغښتونکو حقونه نقض کړی دي. تفصیل اسانه کاکړنورو
ما خپل مولا درې سلور شپې مې پوز هغه کې کړی پوز پارک کې کړی دي.
په بلجیم کې افغان پناهغښتونکو جمع شیدو دای چې تازه دغه هیواد ته په قاچاقي لارو کډوال شوی وی، بلجیم د کډوالو منلو لپاره خپل قوانین سخت کړی دي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
مشکلاتونه ستو ولا سی هغه چانس لري چې وړکۍ زیر سنگي بس اسناد واخلي او مخکې په سلو کې اتیا نه پر اسناد غسل ور په سلو کې 50 یعنی نیم په نیم پر کې اوس
اصیل دغه هیواد ته تللی بل افغان کډوال دی چې د هم په ناقانونه لارو ځان تر بروکسل رسولی دی. اصیل هم وایي چې بلجیم د کډوالو منلو بهیر اوس ډیر محدود کړی دی.
ماجر لپاره مشکلات ډیر دي په اوسنی وخت کې، خو بیخي دهاد نه ډیر شوی دي. سیده افغانستان نه کوم ماجر راځي یا د نورو هیوادونو نه ماجر راځي، د هغوی لپاره پروسې سختې کړي. تقریبا 90% چې دي اسناد نه ورکوي، هغه کا اسناد د دغه قبول دغه مول بوم لري چلته وظیفې کړي وي، ثبوتونه ورسره وي، هغوی تم سخته ده.
په بلجیم کې په ډېر شمېر سره نورو افغان ځوانانو هم چې دغه هیواد ته په وروستیو 2-3 کلونو کې کډوال شوي دا خبره وکړه. دوی وایي د اقتصادي او د سرپناه د نشتون په ګډون له سختو ستونزو سره مخ دي، ان دا چې په شپو شپو په سړکونو او پارکونو کې پاتې شوي دي. بلجیم کې د کډوالو چارو یو فعال نجیب امین هم دا ستونزه تاییدوي.
هغه افغان کډوال چې هغه مجرد وي، فامیل ورسره نه وي، هغه ته ځین نه ورکول کیږي، هغه میشته باید په سرکونو باندې پاتې شي. دا یو تر ټولو جدي ستونزه ده چې روغتي مسایل هم پکې مخترازي. او
نو موږ هم وایي چې بلجیم کې د کډوالو منلو پروسه اوس ډیره سخته شوی، خو زیاته وی چې د افغان خزو او جنو د منلو په برخه کې بیا دومره سختی نشته. بلجیم کې د افغان اروپا د مشورو خدمتونو او منځګړیتوب د انتفاعي مؤسسې مشر سید حضرت ازادي راډیو سره په خبرو کې له دغه هیواد وغوښتل چې د بشر د حقونو د نړیوالې اعلامیې او د 1950 کال د ژنو د کنوانسیون پر بنسټ چې بلجیم دواړو ته ځان ژمن ګڼي، د افغان کډوالو د پناه غوښتنې قضیې په غور سره وڅېړي.
د بلجیم د پناه ادارې غوښتنه کوو چې په افغانستان کې خوشنوونکي حالت ته په کتو سرسری رد ځوابونه تیر شي او د دې د پناه دوسیې د منل شوو اصولو په چوکاټ کې په عیني ډول او په پوره بېطرفۍ وڅېړي.
د ټولې څرګندونې داسې مهال دی چې تازه د بخښنې نړیوال سازمان هم ویلي چې بلجیم د زرګونو پناه غوښتونکو له منلو ډډه کړې او هغوی یې د پناه غوښتنې له حقه محروم کړي دي. دغه سازمان د اپریل په 3 په خپله اکسپانه په تازه خپور کړي راپور کې زیاته کړې چې بلجیم د نړیوالو او اروپایي ټولنې د قوانینو خلاف د پناه غوښتونکو حقونه نقض کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان پر راپور کې دا هم راغلی چې د 2021 د اکتوبر راهیسې تر اوسه د بلجیم دولت اقداماتو د پناه غوښتونکو په حیثیت او بشري حقونو منفي اغېز پرېښی دی. راپور کې راغلی چې د مجردو نارینهو په وړاندې تبعیض کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له 2021 کال وروسته له افغانستانه د ځوانانو ناقانونه کډوالي هم زیاته شوې، ځکه په دغه هیواد کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری دوی د بېلابېلو ستونزو ډېر د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله په سختو او مرګونو لارو دې کار ته اړ شوي دي. دا چې دا مهال څومره افغان ځوانان په بلجیم کې خپل د پناه غوښتنې کیسونه ځواب ته په تمه دي کره شمېرې نه دی معلوم، خو د افغان اروپا د مشورو خدمتونو او منځګړیتوب د انتفاعي مؤسسې مسؤلین یې شمېر سلګونه ښيي.
په راپور کې مو اوریدل چې یو شمېر افغان ځوانانو چې په ناقانونه ډول بلجیم ته تللي وو اندېښنه څرګنده کړې وه چې دغه هیواد د کډوالۍ اړوند قوانین سخت کړي دي، او په دې ځوانانو داسې شپې ورځې راغلي دي چې په پارکونو او سړکونو کې تېرې کړي. خو دا یوازې بلجیم نه دی چې افغان ځوانان پکې بې سرنوشته په پارکونو او سړکونو کې شپې ورځې تېروي. د افغانستان په ګاونډ کې پاکستان په وروستیو څو ورځو کې په ډېر سختۍ سره د افغان کډوالو د شړلو او اخراج پروسه پیل کړې ده، او په تیر څو ورځو کې په لسو افغان کډوال چې د پاکستان د حکومت په ټکو باندې په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري، له دې هیواده بیرته افغانستان ته ډیپورټ کړي او له هم د لړۍ روانه ده. په همدې موضوع به تم شو. په پاکستان کې راسره افغان خبریال ظاهر بهان همدا شیبه وصل دی. تاسو ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. تاسو راته وایس په تیر څو ورځو کې د افغان کډوالو د اخراج پروسه څنګه روانه ده، او ایم له هم په اسلام آباد او نور خارونو کې کډوال نیول کیږي، ستونزې څه دي د افغان کډوالو؟
سلامونه او نیک هیله اغلی سیال تاسو ته، تاسو تخنیکی همکارانو ته، همدارنګ د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د تاسو د پوښتنې په ځواب کې به دا ووایم چې لکه څنګه چې تاسو ته مې جواب ده، په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت سره ډېر بد چلند سره هغه عملیات پیل کړي دي چې نه یوازې پلازمین اسلام آباد او پنډي بلکې ټولیزه توګه په ټول پاکستان کې دا عملیات پیل کړي دي. د بلګې په توګه ویل چې پلازمین اسلام آباد، پنډي، لاهور، کراچۍ، پېښور، کویت، کویټه دغه ځایونو کې خورا ډېر زیات خلک یې ځورولي دي او ځوروي یې، او په سلګونه افغانان یا افغان کډوال نیولي دي چې په دې کې هغه کسان هم شامل دي چې قانوني اسناد یا ویزه تر لاس لري، او ویزه لرونکي کسان دې په خاطر نیسي چې د لارې په اوږدو کې یا په تنو کې یا په کمپونو کې ورڅخه د لارې په اوږدو کې لغونه پیسې اخیستل کېږي، خورا ډېرې زیاتې پیسې اخیستل کېږي. یعنې درته ویلی شم تاسو چې له هر کسه چې ویزه لرونکي دي په راز از بهانو لغونه یا یو لک، یو نیم لک، دوه لک کلدارې اخیستل کېږي چې تقریبا شپږ سوه ډالره کېږي. نو تاسو فکر وکړئ چې تر دې حده ظلم او ستم دوی دلته روان کړی ده چې د دنیا په هیڅ ګور کې به داسې نه وي. موږ یو وخت ایران باندې دا خبرې کولې، اوس د ایران نه بدتر دوی دا حالت پیل کړی دی.
دغه کډوال چې په بخنې سره بهان صاحب، دغه کډوال چې افغانستان ته ستنېدلې خطرناک دي، ساسې په تېر خبریالان یا نور کسان چې په تېر جمهوریت کې په اردو کې کار کړی یا درېمې هېوادونو ته د تګ په تمه دي، ته دوی د وضعیت په اړه ته وایا. دوی شپې ورځې کې چېرته ویزه لري او داسې نیول کېږي، که ویزه نه لري پټ دي، چرته اوسېږي، وضعیت څنګه ده؟
وضعیت دې هدا اغلې سیال ترنګلې ده چې اصلا د ویلو نه ده. دلته جمهوریت له سقوط وروسته ډېری خبریالان فعالین دلته په پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې ژوند کوي، چې له خورا ډېرې زیاتې ستونزې او کړاوونو سره مخامخ دي. په تېره بیا له هغې ورځې نه چې دا عملیات پیل شوي دي، دوی په کورونو کې دي یا له یو ځایه بل ځای ته. دا څو ورځې مخکې چې تاسو ته معلومه دي، رسنیو له دا خبر خپور شو چې وویل چې پلازمین اسلام آباد او پنډي پرېږدئ. دا خلک آل سو چې ډیری له پلازمین اسلام آباد ته لاړ شي، نورو کلیو بندو ته لاړه، چې اټک یو له ځایونو څخه ده. له اټک کیل یوازې نن او پرون درې سوه شپږ نوي کسان نیول شوي دي. نو فکر وکړئ چې له یوې خوا دوی وایي چې پلازمین اسلام آباد پرېږدي، بل خوا چې هغه د کلیو بندو ته لاړ شي، په دې بد اقتصادي وضعیت کې دوی هلته چې نیسي هلته یې بیا نیسي. نو فکر وکړئ چې دا خلک چیرې لاړ شي، کومې خوا ته لاړ شي؟ له یوې خوا اقتصادي ستونزې، له بلې خوا د پولیسو ځورونه، له بلې خوا
بهان صاحب، د افغان کډوالو شورا چې په اسلام آباد کې دا دوی یو څه موده وړاندې غوښتنه کړې وه چې د یونیسیار او د طالبان د حکومت په منځګړیتوب د یو ناست جوړ شي، او د پاکستان له حکومته دی وغواړي چې د کډوالو ته وخت ورکړل شي حداقل تر روان کاله پورې. دغه خبره تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. یونیسیار او دغه د کډوالو شورا څه پرمختګونه شته په دې برخه کې چې کډوالو ته یو څه مهلت ورکړي؟
هغه سیال لور جاست په ډاډه وایم تاسو ته چې دلته یونیسیار په تش نوم یونیسیار ده. شورا مورا اصلا دلته اصلا هیڅ راز ونډه نه لري او نه څوک غوږ ته ګروي. دلته نړیواله ټولنه په وار وار پروسس کاله، حتی نړیواله ټولنه دا نارې سورې وکړې چې افغان کډوال په زور او جبر سره مه باسي. اما بدبختانه چې د پاکستان هیواد غوږ نه پیګروي، شورا خو اصلا څوک په جمع د چارواکو کې نه حسابوي، په جمع د انسانانو کې افغانان نه شمالي دوی. نو دلته شورا مورا اصلا دلته دوی رول نه لري، او دې تر څنګ نړیواله ټولنه هم په وار وار غږونه اوچت کړي. اما هیڅ ځای نه دیني ولای پاکستان هغه هیواد دی چې ما تل ویلي دی، او ځای وایم چې پاکستان هغه هیواد دی چې افغانستان سره تل دوه مخه سیاست لوبه ولای دا لوبوي. او دې تر څنګ دوی غواړي چې د خپل د غلطو سیاستونو په خاطر افغان کډوال قرباني کا دوی دلته اصلا په سلا په دشان وغوږ نه ګروي چې شام وته ویل څنګه ویل په خواته او په خواته امریکا هیواد به دوی ته څه پیسې مېسې ورکولې اوس هغه هم په درول سوي دي نړیوال ټولنې په درول دي دوی نو اوس څه کوي افغانان ځوروي ځپي تر هغه پورې چې دوی له ولاړې نه لاړې نه دوی ته اقتصادي مرستې وشي.
مننه مننه کور ودان بهند صاحب ژوندی اوسي افغان خبریال ظاهر بهند و چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په اړه سره وروستی حال شریک کړو. د ملګرو ملتونو د بشری استوګنې پروګرام وایي افغانستان کې اکثر افغانان په ځنګلي ډول ښځې او نجونې په غیر پلان شوو غیر رسمي او خطرناکو سیمو کې میشته چې د ژوندانه د ګواښونو تر څنګ له اسانتیاوو هم راګرځول شوي دي. تفصیل فیروزی عزیزی نورو.
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیتات په خپل یو تازه راپور کې د افغانستان په نامناسبو او غیر پلان شویو سیمو کې د افغانانو په ځنګړې توګه د ښځو وینجنو د ژوند ستونزې رابرسېره کړې دي. یو ان هابیتات د اپریل په درېمه په خپل وی پاڼه خپور کړي څلور مخیز راپور کې اندېښنه ښودلې چې اکثره افغانان په ځنګړې توګه ښځې او وینجنې په غیر رسمي نامناسبو او بې پلانه ښاري سیمو او ځایونو کې میشتې دي چې په ټکو یې د اقلیمي او طبیعي پیښو لکه سیلابونو زلزلو د ګواښونو او د اوبو له کمښت سره مخ دي. د غیدارې ویلي چې په یادو سیمو کې ډیری خلک خصوصا ښځې د ژوند له مهمو اسانتیاوو بې برخې دي چې دا وضعیت یې ژوند ګواښي. د اداره وایي چې په یادو سیمو کې ډیری ښځې او نجونې له ناکافي سرپناو، نامناسبو کورونو، د حفظ الصحې نشتوالي، د کثافاتو د مدیریت، د اوبو له کمښت او ګڼو نورو ستونزو سره مخ دي. دا هغه ستونزې دي چې د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې میشتو یو شمېر ښځو او نجونو هم ازادي راډیو سره خبرو کې مطرح کړي. د کابل اوسیدونکي ګلدسته چې د قلعه زمان خان سیمې اوسیدونکي ده وایي په سیمه کې خلک د اوبو له شدید کمښت سره مخ دي.
د اوبو خو دومره کمی ده چې بېخي په افغانستان کې اوس بېخي په هر کور کې اوبه وچېدي. د باران اوبو لپاره چې د کالي مالی پې ومینځمه، سطلونه او لګندونه هر شی مې د باران اوبو نه ډک کړي دي. اوبه بېخي، د اوبو ستونزه بېخي زیاته شوې په کابل کې، مونږ خو بېخي لرو نه.
که څه هم یو ان هابیتات په خپل راپور کې پر ښاري وضعیت تمرکز کړی، خو دا ستونزې یوازې ښاري نه بلکې د افغانستان په ولایتونو کې یو شمېر ځې تر دې د شدید ستونزو لامل اندېښنې ښیي. د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل څو میاشتې وړاندې یې د سیلابونو له امله کور ویجړ او اوس له خپلې کورنۍ سره په داسې سیمه کې میشته ده چې آن ډاکټر او درملو ته یې لاسرسی نشته. دغه ولایت د سپینغار ولسوالۍ اوسیدونکي شابیبی ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو یې د کلی سړکونه ویجاړ کړي دي.
نو زموږ د معروف چینې کلا لوخوی کلی خلک د سخت زیات مشکلاتو سره مخ وي. اوس هم سیلاب راغلی، ماشومان ښوونځي ته نشي تللی، سرک بند دی او ناروغان روغتون ته د تداوی لپاره نشي تللی.
د میرمنې له نړیوالو ادارو او د طالبانو د حکومت په نامناسبو سیمو کې د دوی لپاره د ژوند د مهمو او لومړنیو اسانتیاو برابرولو غوښتونکي دي. د یو ان هابیتات په ټکو په وروستیو کلونو کې کورنیو نښتو له امله د خلکو له بې ځایه کېدو، د اقلیم بدلون له امله د کرنیزو ځمکو ویجاړېدو او له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته د افغان کډوالو جبري ستنولو په نامناسبو سیمو کې د میشتو خلکو شمېر کې لا زیاتوالی راوستی دی. د ملګرو ملتونو اړوندې ادارې دا هم ویلي چې په وروستۍ څېړنه کې موندلې چې د 2008 او 2021 کلونو ترمنځ د کابل ودانیزې سیمې 2.5% پراخې شوې او ښارونه د ودې په حال کې دي. یو ان هابیتات داسې وخت دا راپور خپروي چې له دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو بېلابېلو نورو ادارو په خپلو راپورونو او د ښځو په ګډون ګڼ شمېر افغانانو ازادي راډیو سره خبرو کې د نامناسبو سرپناو، روغتیایي اسانتیاوو ته د نه لاسرسي، د اوبو د کمښت، بېوزلۍ او بد اقتصادي حالاتو او لسګونو نورو ننګونو په اړه شکایتونه او اندېښنې مطرح کړي دي. تیر 2014 کال د افغانستان د بغلان، کندوز، تخار، کونړ او ننګرهار ولایتونو په ګډون د هیواد اکثره سیمې شدید ورښتونو، درنو سیلابونو او زلزلو سختې وځپلې چې له امله یې سلګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه او بې کوره شوې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه کی هلا او احترامات ممنه قدر منو وګلالي ز دکونکو زبرشنګ هار تاسو ټول تشرغاس مند نن رزي درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول بر تر غجوړو صحت مند او سړي وخت مو په خیر وي. درنه وګلالي ز دکونکو ز مرو تاسو د نن رزي درس لمړی لوست افغانو مشهور مېرمنو اړوند دی. نن ورځ به مرو تاسو ز مرګران او خوش هیواد افغانستان د اتلو قهرمانو مرمونو تاریخ ولولو او اړون به بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څو په کوم ډول خدمتونه یې زموږ استاسو د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی. اول یې نمونه په تاریخي پزرینو کرښو لیکل شوی دی. نو درنو ځکون کوم مخکې لدې چې استاسو د درس پر لور وګرځېږم د هغه څخه مخکې لته ټول خوږه وګللې ځکون کو څخه یو کوچنی هله ورسول لرم. درنو ځکون کو د درس د پل کې دوه څخه مخکې تاسو ټول به لخوا زنون سره خپل د نوټ کتابچا او قلم ولري. کوم چې د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل نوټ کتاب چوکې د زانو سر نوٹ کوي. دا نوٹ اخیستل بنه یوازې لته سره د امرسته همکاري وکړي چې د نن ورځې درس به په ډیره اسانه او چټکه توګه سره زده کړئ. بلکې تاسو کولی شئ هم دغه نوٹ په راتلونکو وختونو کې د خپل نورو دوستانو او ملګرو سره هم شریک کړئ تر څو هغه هم په آینده وخت کې تاسو د ټونو څخه استفاده وکړي. نو درنو زده کوونکو هیله من دیم چې د درس تر پایه پورې را سره ملتیا وکړي او نن ورځ په درس کې یو څه زده کړئ. رزو درنو زده کون کو خپل لمړی لوس پیل کو زمرا استاسو د نن ورځې لمړی لوس موضوع ګوهر شاد بیگم ده. لولو چی ګوهر شاد بیگم سو کو او سره او شخصیت وو کوم کارونه زمرد ګران دی واده افغانستان لپاره تر سره کړی و. مېرمن ګوهر شاد بیگم ګوهر شاد بیگم د تیموریانو په دوره کې په ځانګړي توګه د 15مې پیړۍ په لومړۍ کې د نړۍ یو له مخکښو مېرمنو څخه و. تاریخ سرګدوی هغه نه یوازې د خپل سیاسي استخباراتو له امله پیژندل شوی بلکې د هنر او کلتور مشهور سرپرست په توګه هم پیژندل شوی. هغه د شارح مېرمن او د امیر غیاث الدین لور و چې د قبیلې یو مشر و او د امیر لقب یې درلوده. بلوچي ګوهر شاد بیگم د تیموریانو د سلطنت په وخت کې په ځانګړي توګه د 15مې پیړۍ په پیل وختونو د نړۍ یو له پرمختلو او مخکښو افغان اتلو مېرمنو له جملې څخه و چې د دې سرګندونه یې هم د دې اړوند کومه پیژندګلوي چې سوی د هغه نه یوازې چې د سیاست د استخباراتو له عمل څخه دا پیژندل شوی دی بلکې د دې ترڅنګ دا د هنر ادب او د افغانستان د دود او کلتور په برخه کې چې دا د سرپرست په توګه ټاکل شوی او په هغه برخه کې هم چې سوی دی پیژندل شوی دی. مېرمن ګوهر شاد بیگم چې وای د شارح مېرمن مو او د امیر غیاث الدین لور و چې امیر غیاث الدین په هغه وخت کې د یو قبیلې مشر وو او د هغه قبیلې رهبری په غاړه درلودل چې د هغه قبیلې خلکو امیر غیاث الدین ته د امیر لقب ورکړی وو یا هم په د امیر په لقب یې نازولی وو. د هغه د زیجون او واده د کیکانه چا معلومه نه ده مګر احتمال شته هغه د 1800 او 1850 هجری کلونو ترمنځ زیږیدل ده او د 1850 کلونو ترمنځ بده شوی تر 800 هجری پورې هم امکان لري. یعنی د ګوهر شاد بیگم د زیجون اصلي او د کیکانه چا معلومه نه ده خو مګر د احتمال لمخې د اټکل لمخې تاریخ پوهانو ویل دي چې هغه په خپل د 1800 او د 1850 کلونو ترمنځ امکان لري چې هغه زیږیدلی وي او د 1850 څخه تر 1800 هجری کلونو پورې امکان لري چې واده یې کړی وو. ځکه شارح په 1800 هجری قمری کال کې زیږیدل او په 1800 هجری کې په هرات کې په تخت کېناستل دي. نو غالبا ګوهر شاد بیگم له شارح څخه څو کاله کوچنی و. یعنی د دوه نیټو څخه معلومیږي چې ګوهر شاد بیگم له شارح څخه یعنی د خپل ژوند د ملګري څخه څو کاله کوچنی و. د تیموریانو په دربار کې د ګوهر شاد بیگم رول. ګوهر شاد بیگم د شارح تیموری سره چې یو له ستورو تیموری پاچاهانو څخه وو واده وکړه. دی واده هغه د محکمې تر ټولو مهمه او بانفوزه مېرمنه جوړ کړه. هغه خپل نفوذ او ځواک د کلتوري پالیسي او پروګرامونو د پراختیا او د شزو د شرایطو د شکولو او محکمو پریکړو اغیزه کولو لپاره کارول. یعنی ګوهر شاد بیگم د کله چې د تیموریانو د سلطنت چې په هغه وخت کې شارخ د تیموریانو د سلطنت یو لسترو پاچاهانو او ځواکونو پاچاهانو له جملې څخه واده وکړ نو په هغه وخت کې د مېرمن ګوهر شاد بیگم ملاتړ کوونکي او د هغې واک ورستر بلې په زیاتېدو سو او هغې د خپل واک څخه ډېر زیات چې استفاده کول. هغې د افغانستان د دود کلتور او فرهنګ او ځینو پروګرامونو کې هم چنان د ښځو د شو شرایطو او د هغوی د حقوقو په برخه کې ډېر زیاتې پریکړې کولې او د هغوی لپاره یې کار سرته رسوه. علم او پوهه یې گوهر شاد بیگم لسنس علم او هنر سره ډیر مینه درلودل. د دې واکمنی پر مهال هرات د تیموریانو د علمی او فرهنګي مرکز په توګه وګرځیده. دغه شهر د گوهر شاد بیگم او د هغې د اولادونو د ملاتړ له امله د ساینس پوهانو، شاعرانو او هنرمندانو د راټولېدو ځای شو چې ډیری یې د هیواد له بیلابیلو برخو څخه هرات ته راغلي تر څو د تیموریانو دربار د خپل فعالیت مرکز ځای کړي. یعنی گوهر شاد بیگم ډیره زیاته مینه او علاقه او زوب چې وو هغه د علم هنر سره ډیره زیاته مینه او علاقه درلودله او په خپل ژوند کې ډیر زیات دغه برخو ته دقت کوه. د دې تیموریانو د سلطنت یا هم د واکمنۍ پر مهال باندې هرات شهر د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه سره ګرځېدلی و، ځکه د بیلابیلو ښارونو د بیلابیلو سیمو څخه به ټول شاعران، پوهان او ساینسپوهان ټوله به په دې ځای کې راټولېدله او د تیموریانو په دربار کې خپل فعالیتونه به یې سرته رسول. معماری او هنر د گوهر شاد بیگم. د گوهر شاد بیگم په مهمو کارونو کې د هرات مشهوري شوځي او په مشهد کې د گوهر شاد جماعت شامل دی. دا جماعت چې په 15مه پیړۍ کې جوړ شوی دی، د اسلامي معماری یو له غوره نمونو څخه دی او لا هم په ایران کې یو له مشهورو زیارتونو او تاریخي ځایونو څخه دی. د گوهر شاد جماعت ښکلې معماري، رنګارنګ تابلوګانو او نازکو نقاشیو سره د هغې هنري ذوق څرګندوي. بلوچی گوهر شاد بیگم هغه کوم کارونه د افغانستان لپاره سرته رسولی دي چې هغه ډیر زیات مهم و. د گوهر شاد بیگم د ټولو مهمو کارونو له جملې څخه یو په هرات کې زیات شمیر ښوونځي جوړول و، بل په مشهد کې د گوهر شاد په نامه سره یو جماعت جوړول و چې دغه گوهر شاد جماعت په خپله گوهر شاد بیگم خپل نوم ورته ورکړی و او دغه گوهر شاد جماعت په 15مه پیړۍ کې جوړ شوی و چې اوس هم د ایران یو له مهمو زیارتونو او تاریخي ځایونو له جملې څخه شمیرل کیږي چې په تاریخ کې زیات لري. گوهر شاد جماعت چې میرمن گوهر شاد بیگم جوړ کړی و په هغه کې ښکلي معماری څخه استفاده کړې وه، رنګارنګ تابلوګانو، رنګارنګ نازکو نقاشیو څخه استفاده کړې وه. د دغو ټولو څخه دا څرګندېږي چې میرمن گوهر شاد بیگم ډېره زیاته مینه او علاقه او ذوق چې و هغه د هنر سره و او زیات کار یې هم د هنر په برخه کې افغانستان ته ترسره کړی دی. یعنی د سیاست تر څنګ د هنر په برخه کې هم افغانستان ته کار سرته رسولی دی. د نوموړي په اړه ویل کېږي چې د هرات په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې یې د نورو دینی او عامو ودانیو په جوړولو کې هم مهم رول لوبولی دی. د جماعتونو جوړولو تر څنګ د کتابتونونو او دینی او علمي مکتبونو په جوړولو کې هم د پام وړ رول لوبولی دی. په دې برخه کې هم لولو چې میرمن گوهر شاد بیگم د ښځو لپاره څه سرته رسولی دی. د ښځو د حقوقو د تامین لپاره هڅې. گوهر شاد بیگم د یو مخکښې میرمنې په توګه هڅه وکړله چې د ښځو لپاره ښه شرایط برابر کړي. هغې هڅه وکړله چې ښځې په کلتوري او ټولنیزو شعر کې شامل کړي او په ټولنه کې د دوی رول لا لوړ کړي. د وخت په اوزای په د ځای د محدودیتونو په پام سره د هڅې ځانګړی اهمیت درلوده او دا فکري نظریې منل کېده. یعنی گوهر شاد بیگم د یو پرمختللې افغاني قهرمانې مېرمنې په توګه سره ډېره زیاته هڅه او کوشش کوه تر څو د افغانو مېرمنو لپاره ښه شرایط جوړ کړي، ښه چاپېریال چمتو کړي تر څو افغاني مېرمنې هم په کلتوري، فرهنګي او ټولنیزو چارو کې برخه واخلي او ټولنې ته لا هم وده ورکړي او پرمختګ ورکړي. د هغه وخت ځای او محدودیتونو ته په پام کې نیولو سره د دې دغه کومې هڅې چې وې، دغه کوم کارونه چې جه سرته رسول ډېر زیات اهمیت وړ و او د دې دغه کومه فکري نظریه چې وه هغه منل کېده. سیاسي ننګونې او ستونزې. گوهر شاد بیگم د خپل ژوند په اوږدو کې له ډېرو سیاسي ننګونو سره مخ شوه. د هغه د واکمنۍ پر مهال د تیموریانو کورنۍ د داخلي بحرانونو او د واک له جګړو سره مخ وه. هغه په دقت او هوښیاري سره هڅه وکړله چې تیموریانو د کورنۍ ثبات او بشپړتیا څخه ملاتړ وکړي او داخلي اختلافات اداره کړي او د خپل خاوند شارخ تیموري له مړینې وروسته د هغې نفوذ کم شو او هغه د مخالفینو او درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول. یعنی گوهر شاد بیگم د خپل ژوند په دوران یا هم د خپل ژوند په اوږدو کې له ډیرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو څخه مخامخ شوی و چې یو هم ستونزې او مشکلات چې وه هغه سیاسي ننګونې او ستونزې وې چې په هغه وخت کې د واکمنۍ پر سر باندې د تیموریانو د کورنۍ داخلي بحرانونه رامنځته شول، خپلمنځي جګړې رامنځته شولې چې په دې وخت کې گوهر شاد بیگم په ډېر دقت او هوښیاري سره هڅه وکړل تر څو د تیموریانو د کورنۍ کوم ثبات او بشپړتیا چې د هغه څخه ملاتړ وکړي او کوم داخلي اختلافات خلافت چې رامنځته شوی دی هغه په ډیره هوشارانه ډول سره کنټرول کړي او هغه ټوله اداره کړي. خو کله چې د هغې خاوند شاه تیموري مړ سو، نو د هغه د مرګ څخه وروسته میرمن ګوهر شاد بیګم له ډیرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوله، د درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول او د هغې مخالفینو ورځ تر بلې پر زیاتېدو شوه. په تاریخ باندې د ګوهر شاد بیګم اوږد مهاله اثر. ګوهر شاد بیګم نه یوازې د ملکې په توګه بلکې د هنر، پوهې او د ښځو د حقوقو د ساتونکو په توګه هم په ټولنه ژوره اغیزه درلودل. د خپلې هوښیارتیا او سیاست سره هغې نه یوازې د کلتور په ساتنه او خپرېدو کې مرسته وکړه، بلکې د نامتو او افغانو قهرمانو ښځو لپاره یو مثال هم شوه. ګوهر شاد بیګم د یوې پیاوړې او هوښیارې ښځې په توګه د تیموریانو د سلطنت او اسلامي کلتور په تاریخي ځانګړي ځای لري او د علم، هنر او د ښځو د حقوقو په تزویج کې رول لا هم په تاریخ کې ژوندی دی. یعنی ګوهر شاد بیګم نه یوازې دا چې افغانستان ته د ملکي په توګه کار سرته رسول، بلکې د هنر، پوهې او د ښځو د حقوقو د ساتونکو په توګه یې هم ډیر زیات کار سرته رسول دي، چې اوس هم د ټولو افغان مېرمنو لپاره یو مثال دی او هغوی ته د یو سمبول په ډول سره د ګوهر شاد بیګم نوم یادونه کیږي. په دې برخه کې هم لولو چې میرمن ګوهر شاد بیګم مرګ یې هم د هغې وژنه په څه ډول سره سرته ورسېدل او هغه په کوم کال کې خپل ژوند له لاسه څخه ورکړه. مرګ او کلتوري میراث. ګوهر شاد بیګم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او د مخالفینو لخوا ووژل شوه. لدی سربیره د هغې کلتوري او هنري میراث اوس هم شته او دوام لري. د هغې اثر چې هغې جوړ کړي د تیموریانو د کلتور او هنر د زرینی دورې د یادګار په توګه پاتې دي او راتلونکو نسلونو ته لېږدول شوي. په مشهد کې د ګوهرشان جماعت د خپل اصلي سمبول او یادګار په توګه اوس هم یو له مهمو تاریخي اثارو څخه یې دی. یعنی ګوهر شاد بیګم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او ستونزو له امله او د هغې د دربار د مخالفینو له امله څخه ووژل شوله، خو د هغې د وژلو څخه وروسته د هغې نوم له منځ څخه نه دی تللی. اوس هم په تاریخ کې شته او اوس هم د یو مخکښې افغانې اتلې میرمنې په نوم سره یادول کیږي او د هغې اثار اوس هم په مشهد کې پاتې دي، چې تر ټولو مهمترینه اثارو له جملې څخه یې په مشهد حد کې د ګوهر شاد جماعت چې اوس هم د تیموریانو د دورې د زیرینو یادګارونو په نامه سره یادیږي او اوس هم نمونه په تاریخ کې شته. نو درنو زده کوونکو، همدا اوس موږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع چې نن ورځ موږ تاسو د میرمن ګوهر شاد بیګم اړوند معلومات ترلاسه کړل. اوس هم راځو د درس په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې. تاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړي. لومړۍ پوښتنه: ګوهر شاد بیګم څوک وه؟ دویم: ګوهر شاد بیګم په کوم کال کې زیږېدلې ده؟ دریم: ګوهر شاد بیګم په کوم کال کې او څنګه ووژل شو؟ دا درې پوښتنې دي. تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدغه درو پوښتنو ته ځواب وایست. نور نو درنه زده کوونکو، هیله ده چې خصه شوي بنایست او یو څه به مو زده کړي اوسې. چې تر بل درس پورې د الله په امان شه. وخت
ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونې ز خبرونه.
اوز بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدر منو ګلریز کوونکو، یو زلبه هم تاسو ټول ته شرع غلاسم. د نن ورځې درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برات روغ جوړ او صحت مند اوسئ او د صحت چمې په پتان وي درنه او ګلریز د کوم کولګه سره چې تاسو ټول په هیڅ نن ورځ مر تاسو درسي مضمون د افغان مشور مېرمن اړوندې نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان اتلې افغان مشور مېرمنې وپیژنو او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو درنه او ګلریز د کوم کو هلمن دیم چې د درس تر پای پر سره ملتیا وکړي او ورسره زده کړي درنه ز کوم کولګه سره چې تاسو ټول په هیڅ 13 ورځ مر تاسو لوست مېرمن ګوهر شاد بیګم او د مېرمن ګوهر شاد بیګم د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل او هم پیژندل چې مېرمن ګوهر شاد بیګم څوک په اوسه ډول یو شخصیت وو نن یو ځل بیا هم تاسو لپاره مې د یو بل اتلې افغاني قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات راوړې دي هله د چې تاسو ټول د خپل ځانو سره خپل د نوټ کتابچې ولري او د نن ورځې د درس نوټ خپل ځانو سره ولیکي دا نوټ اخیستل به تاسو سره د مرسته همکاري وکړي تر څو نن ورځې درس په ښه او دقیق ډول سره زده کړئ بلکې د دې ترڅنګ تاسو وکړئ چې په راتلونکو وختونو کې هم د خپل نوټونو څخه استفاده وکړي نو راځو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کړو زموږ تاسو د نن ورځې دویم لوست موضوع نازو اناتوهی ده لولو چې مېرمن نازو اناتوهی څوک او څه ډول شخصیت وو نازو اناتوهی نازو اناتوهی چې د ملکې نازو یا نازو انا په نوم پیژندل کیږي په اولسمه پیړۍ کې د افغانستان یو لنامتو شاعرانو او فرهنګي اتلو افغانو مېرمنو څخه و نوموړی نه یوازې د یو شاعري او لیکوالي په توګه پیژندل کېده بلکې د یوې زړوري هوښیاري مېرمنې او قومي مشرې په توګه یې خلکو درناوی هم کوه نازو توخی په 1450 هجري سپږمیز کال کې د کندهار ولایت تازیرآباد سیرمه د اسپاژ مزګل په کلي کې په یو پیاوړی او بډای پښتنه کورنۍ کې زیږېدلې ده پلار یې سلطان ملکی توخی د پښتنو د توخی قوم یو له مشهورو مشرانو او د غزنی د سیمې والی و یعنی نازو انا توخی نه یوازې دا چې د ملکې نازو بلکې د دې ترڅنګ د نازو انا په نامه سره هم ډېره زیاته مشهوره وه او په دې نامه سره پیژندل کېده نازو انا توخی په خپل په اولسمه پیړۍ کې یعنی په اولسمه پیړۍ کې یو له نامتو او غورو شاعرانو له جملې څخه و چې ډېر زیات کار یې فرهنګ او ادب ته سرته رسول و نازو انا توخی نه یوازې دا چې د یو نامتو شاعر او لیکوال په توګه سره پیژندل کېده بلکې د دې ترڅنګ نازو انا توخی د زړګوري هوښیار عقلمند او ش کومي مشر په توګه سره هم پیژندل کېده چې په هغه وخت کې خلکو ټولو د دې و پریکړه او فیصلو ته ډیر زیات قدر او درناوی درلوده نازو انا توخی په 1450 هجری سپږمیز کال کې په کندهار ولایت کې زیږیدلې و چې په هغه وخت کې نازو انا کورنۍ یو شتمنه او بډایه کورنۍ و پلار یې په خپل سلطان ملکی توخی نوم یې دی چې سلطان ملکی توخی د پښتنو د توخی قوم یو مشر و او هم چرند د دې ترڅنګ د غزنی د سیمې والی هم وو پایتونه او لستراوړینه په دې بر کې د نازو انا پالیتونه او لستراوړینه لولو نازو انا یو تکړه شاعر او لیکواله و چې شعرونه او لیکنې په پښتو ژبه لیکل هغه شعر او ادب د پښتنو د کلتوري ارزښتونو او هویت د وری لپاره کاروي د هغه ټول شعرونه له حکمت او غرور څخه ډک و یعنی نازو انا توهی یو دومره تکړه او با استعداد شاعر و کوم چې ډیر زیات لیکنې او شعرونه په پښتو ژبه سره کړی و او کومه پښتو ژبه چې ډیر زیات کارولې و د پدې خاطر دې کارول تر څو د افغانستان ملي هویت ته وده او پراختیا ورکړي او هم چنان د ټول شعرونه او داستانونه ټول لیکنې له حکمت او غرور څخه ډک و د میرویس خان هوتک د مور په توګه نازو انا د هغه په پالنه کې خورا مهم رول درلوده هغه خپل زوی ته د رهبری ضرورت او خپلواکۍ اصول ورزده کړه ورسته میرویس خان نیکه وتوانی دی چې کندهار د صفوي واکمنۍ څخه آزاد کړي او د هوتکیانو کورنۍ جوړ کړي یعنی نازو انا نه یوازې دا چې د افغانستان لپاره په هنر او ادب او کلتوري برخه کې خدمت کړې دي بلکې د دې ترڅنګ نازو انا د میرویس خان نیکه مور په نوم سره هم یاد شوی د چې نازو انا د میرویس خان پرانیکا په پالنه کې ډیر زیات مهم رول درلوده هغه خپل زوی ته داسې تربیه داسې روزنه ورکړې و چې هغه میرویس خان کې په دې باندې وټمانه د ترسو کندهار د صفوي واکمنۍ څخه آزاد کړي او د هغه پر ځای باندې د هوتکیانو کورنۍ جوړ کړي لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجه چې میرویس خان کې د افغانستان یو عادل او مشهور بچهانو له جملو څخه و کوم چې افغانستان د صفوي د واکمنۍ له ظلم او وحشت څخه خلاص کړ او هغه وخت کې په قندهار کې د سپاویانو پر ځای د سپاویانو د سلطنت پر ځای د هوتکیانو کورنۍ جوړ کړل او د هوتکیانو قوم رامنځته کړ. بلکې درنو زده کوونکو د دې تر څنګ یو بل یادونه هم تاسو ټول ته کوم، نازو انا خپل دوه زامن درلودل چې یو زوی میرویس خان نومېده او دویم زوی عبدالعزیز نومېده. چې میرویس خان د په قندهار کې یو له مشهورو پاچاهانو له جملو څخه شمېرل کېدی. درناوی او کلتوري نفوذ، نازو انا د خپل حکمت او زړورتیا له امله د قومونو په منځ کې ځانګړی ځای درلودی. هغه د قومونو په منځ کې د یوې هوښیارې مشرې په توګه پیژندل کېده او خلکو د هغې مشورې ته ډیر اهمیت او ارزښت ورکوي. د هغې شخصیت او فعالیتونه د پښتنو کلتور ډیرې مېرمنې هڅولې او اوس هم د پښتنو د زړورتیا او کلتور د سمبول په توګه پیژندل کیږي. یعنی نازو انا کوم داستانونه یا هم کوم شعرونه چې لیکلي دي هغه ډیر زیات پیاوړي او ډیر زیات له حکمت څخه ډک وه. او د نازو انا په هغه وخت کې چې د کوم قوم مشره وه د هغه قوم زیات شمېر خلکو یې ډیر زیات قدر او درناوی کوه. نه یوازې دا چې د هغې کومې مشورې چې به دې ورکولې هغې به منلې، بلکې د دې تر څنګ نازو انا په هغه وخت کې د دود کلتور او فرهنګ په برخه کې ډېرې زیاتې مېرمنې دې ته وهڅولې تر څو د پښتنو کلتور او فرهنګ ته نوره هم پراختیا ورکړي او د پښتنو د زړورتیا او د کلتور د یو سمبول په توګه سره ټولو خلکو ته وړاندې کېدل او ټولو خلکو د یو مثال په توګه سره پیژندل. د افغان ښځو لپاره یو الهام په دې برخه کې د نازو انا الهام ولو چې د افغان ښځو لپاره کوم الهام یا هم کوم ذهنیت پرې شي دي. نازو انا د یو پیاوړي او خپلواکې مېرمنې په توګه د افغانو مېرمنو راتلونکي نسلونه وهڅولی چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي. ټولنه باید ډېره فعاله رول ولوبوي. نوموړي د افغانو مېرمنو د زړورتیا او خپلواکۍ سمبول بلل کېږي او په افغانستان کې ډېرو ښځو ته د هغې مثال وړاندې کېږي. په راتلونکي نسلونو کې د هغې تاثیر په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په ټولنه کې د ګډون لپاره په مبارزه کې مشهور دی. یعنی نازو انا د یو پیاوړي او زړورې مېرمنې په توګه سره ډېر زیات د افغانو مېرمنو د حقونو په مبارزه کې کار سرته رسولی دي. او بلکې د دې تر څنګ نه یوازې دا چې په هغه وخت کې نازو انا د یو مثال په توګه سره و، بلکې اوس هم د راتلونکو نسلونو لپاره د یو مثال په توګه وړاندې کیږي. او په هغه وخت کې ډېر زیات نازو انا ټینګار کوه هغه د ښځو د حقونو په باره کې کوه او ښځې ټوله دې ته هڅولې تر څو دوی ټوله باید د خپلو حقونو څخه دفاع وکړي، د ظلم او وحشت پر وړاندې باید مبارزه وکړي او د خپلو حقونو غوښتنه وکړي. د افغانستان پر خپلواکۍ او ملي هویت تاثیر، نازو انا د خپل ماشوم د خپلواکۍ روحي پروزلو سره د افغانستان د ملي هویت په جوړش او کلتوري میراث او مقامات کې همچنان د بهرني قدرتونو په وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ په مبارزه کې غیر مستقیمه اغیزه درلوده. یعنی نازو انا چې خپل اولادونه ته یې روښانه ذهنیت ورکړ و، د هغوی روحیه یې ډېره ښه سالمه روزلې وه او هغوی ته یې زړورتیا ور په برخه کړې وه. نه یوازې دا چې د کلتور په برخه کې نازو انا ډېر زیات میراث د افغانانو لپاره پرېښې دي، بلکې د دې تر څنګ په هغه وخت کې کوم بحرانونه چې په افغانستان کې موجود و، کوم جنجالونه، کومې جګړې چې موجود وې، په هغه وخت کې نازو انا د خپلواکۍ لپاره غیر مستقیم ډول مبارزه سرته رسوله او خپلو اولادونو ته دا روحیه ورکړې وه تر څو د خپل هېواد افغانستان څخه دفاع وکړي. هغې د نماینده په توګه د ظلم په وړاندې مقاومت او دریځ څرګند کړه. دغه ځانګړتیا د افغانستان په تاریخ کې د ملي هویت او ویاړ یوه برخه ګڼل کیږي. همدارنګه د خپلې پوهې او هوښیاري له امله د پښتنو په منځ کې د دې درناوی وړ و. نوموړي په خپلو لیکونو کې د خپلو اولادونو پروزلو او په ځانګړې توګه د وطن پالنې د روحیې په پیاوړتیا، د پښتونوالي په ارزښتونو، د پښتنو د قوانینو او کلتوري اصولو په رعایت او د پښتنو ترمنځ د یووالي او یووالي پر اهمیت ټینګار کړی دی. یعنی نازو انا نه یوازې دا چې ټولو خلکو ورته ډېر زیات احترام او درناوی کول، بلکې د دې دی تر څنګ نموړي په خپل لیکونه کې د خپل اولادونو په روزلو کې هم چنان دراتلون کې نس در نسل دروخي په پالو کې ډیر زیات شیرونه او د لیکنی کړی دی چې ټول پښتنه قوانين او ټول کلتوري او فرهنګي اصول په هغه کې رعایت کړی دی او ټول خلک یې ملي یووالي ته رابلل دي او په دې خبره باندې ډیر زیات ټینګار سره رسول دي. هغه داسې شیرونه هم لیکلي دي چې تر اوسه د ادب او مطالعې وړ دي او پښتو ژبې ته یې روح او الهام ورکړي. لاندې شعر د نازو انا لخوا لیکل شوی دی. دلته اوس هم د نازو انا یو شعر تاسو ټول ته وایم چې نازو انا څه ډول شعرونه لیکلي دي. هغوی د شعرونو څخه یوه نمونه ده دلته. سحرګا و د نرګس لمنانده ساسکي ساسکي لسترګو سسېده ما ویل سدي ښکلي ګل ولې ژاړې د ویل ژوند مې دی یو خوله خندیده. دا د نازو انا له شعرونو له مجموعه څخه یو شعر دی چې همدلته تاسو ته راوړی دی. مرګ او کلتوري میراث په دې برخه کې هم د نازو انا مرګ او کلتوري میراث لولو چې نازو انا څنګه وفات شول او څه ډول کوم میراث د افغانو مېرمنو لپاره او افغان اولس لپاره پریښ دی. مرګ او میراث نازو انا پشپش په تقالو په عمر مړ شو. د هغې اغیزې په افغاني کلتور په ځانګړي توګه د پښتنو په منځ کې ژور او تلپاتې دی. هغه تل نه یوازې د میرویس نیکه د مور په توګه بلکې د یوې شاعرې او وتلې قهرمانې افغاني مېرمنې په توګه هم ستایل شوې چې د پښتو کلتور ته یې خدمت کړی او په افغاني کلتور کې د ښځو او میندو د ځواک د سمبول په توګه هم یادیږي. یعنی نازو انا توخی په خپله د مرګ اصلي نیچه چې ده نه ده معلومه، مګر د شپوش په تقالو په عمر باندې مړه شوې ده او د هغې کوم اغیزې یعنی کوم پیغامونه چې ټولو افغانو مېرمنو ته پرېښي دي اوس هم په افغانستان کې پاتې دي او د یوه نسل څخه او بل نسل ته انتقالېږي. نازو انا توخی نه یوازې دا چې د یو نامتو او پیاوړي شاعرې او لیکوالې په نامه سره یادېدل، بلکې د دې تر څنګ نازو انا د میرویس خان نیکه د مور په توګه سره هم پېژندل کېده او د نازو انا کوم داستانونه کومې لیکنې چې دي اوس هم پاتې دي او نازو انا نوم اوس هم د ټولو افغانو مېرمنو او د ټول افغان اولس په زړونو کې دي او اوس هم نازو انا د یو سمبول په توګه سره ټولو خلکو ته پېژندل کېږي. درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې د نن ورځ لوست کې تاسو د نازو انا اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي. خدای دې وکړي چې یو څه مو زده کړي واوسېږي. اوس هم د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ ستاسو دنده د درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. د نن ورځې درس به تاسو ټول درنه زده کوونکي په دقت سره ولولي او د نن ورځې د درس مهم ټکي به په یاد کوي. هله مندې درنو زده کوونکو، نن ورځ مې یو څه زده کړي واوسېږي. اوس هم دا هم زموږ ستاسو د نن ورځې د درس پای دی. هله مندې چې خسته شوي بنه یاست، تر بل درس پورې د الله په امان.
Yeah. زړه جانان دې